حق باندې کیږي. د ملالرونکو وګړو تکله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري. دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چې هرته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا سي یا سهم واخلي یا هرته اوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د ملل لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دوی ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوي دي چې ملل لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا په اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي کنه؟
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې ملل لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړای. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د ملل لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی، او په دې کنوانسیون کې پرته د چي ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کنیولی، د کار حق هم په او وشتمه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د ملل لرونکو وګړو حق پر رسمیت پیژني. همدغه سه په اساسي قانون کې تر 15 ماده کې چې د معلولینو قانون تری جوړ شوی دی، په 22 ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي، هغه معلولین چې واجد شرایط دی بخښته یې. مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم که تفسیر سي یا د ماده تحلیل سي، مونږ په هیګو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نو څه کولای چې تعلیم او تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دي توانایي لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یا معلول لاړ سي بے سواد وي، رئیس سي، موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت او چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمينه برابره کی او استخدام سي مطابق باندې د 28 ماده د معلولینو د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د اصلاحاتو اداري کمیسیون د یو طرز عمل د استخدامي د معلولینو تجور کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه دا طرز عمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي، او هر اداره، هر وزارت، چې خصوصي او چې دولتي، د ملل لرونکو وګړي استخدام کړي. همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د لمانځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل خوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د ملل لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبرۍ پورې، یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبرۍ کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې منګه معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګه معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلي هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کېږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که یو معلول وغواړي چې په یوه اداره کې لاړ سي، آرته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري. مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي، مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده، د سهولتونه پکې نشته. یو عمل یې دا ده. بل عمل یې کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولای چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې د معلول لرونکو هغه توانایی ته او هغه وړتیا ته چې هغه دولري د دو باور نه لري. دا فکر کوي که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده دا اسناد لري دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکی معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایی و نبینایی و دا مسائل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای شي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا نشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
انیا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع اسې چې سړی وایي اسناد پر صورت، مگر بله دا امکان شته. دوگونی چلن د ملللرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دشه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه دی، خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 350 ماده پاساس د ملللرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د دې معلولین په دوه ډوله تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه د کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبیعي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه دوه حمایه دا دونه سي کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې چې یعنی که یو دوه همسایگان موږ تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې، کولای شي داسې ساده ووایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي وي، د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی، یو په طبي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آگاهی نه لري، دا تبعیض ده.
نوستاسو وړاندیز څه دی یعنی د دې مسایل د حل لپاره؟
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل سوی دی، او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو نور ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگی، یا د هر رقم بلاخره چې معلول سوی دی، د دولت وظیفه هم داده چې د افغانستان اتباع و حمایت کی. هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنه اوریدونکو، دا وه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلیونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانه کجی بدی کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا اوس هم پخوانی لوښي چې کوزه او چلمچی هم په ډله کې راځي کاروئ؟
اوس نو داسه چې خلک هم لږ عصري شول، لږ خدای خارجي ولیدل، د خارج خلک یې ولیدل، د دوشان استفاده نه کوي.
په فایل کې کوزه او چلمچی لڅنه جوړېدل
د دې ډیر ابتدایي ډول خاتینه لوته ده، او د هغه وروسته شاهانو د دربار د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه په ډیره په انتیک ډول سره به دوی جوړول.
او هغو کسانو چې د لاسو اوبه اچولې پاکلی څه خاطرې لري؟
بعضی ها نسواری ها چودی هاشی او بور تا باشی او بو اخلی خلی کنگار که با اخگی پچیلم چی که توف که نه ده دیر بد کار ده.
نن ام دا موضوع چیلو پا پایل که ده لمرانه و کزه او چلم چی پاکل غگی گو او دا رو خانه و چه ولی پده روسته و که کزه او چلم چی لگلی دل کی گی. قدرمن اوردونکو، کوزه او چلمچی هغه لوښي دي چې له ډوډۍ مخکې او وروسته د لاس مینځلو لپاره کاریږي. یاد لوښي لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري دوه شیان دي، کوزه چې اوبه پکې وي او چلمچی چې لاس پکې مینځل کیږي. په پخوا وختونو کې به کوزه او چلمچی د کور له اصلي او ضروري وسایلو څخه شمیرل کېدل. خانانو او د لویو کورنیو مشرانو به یو تن خاص د اوبو اچولو لپاره نیولی و. کوزه او چلمچی به هم له طلا، نقرې، مس او برنج څخه جوړېدل. د شاهانو په دربارونو کې به کوزه او چلمچی په قیمتي غمیانو ښکلي شوي و. د ماڼۍ په یوه څنډه کې به په ابریشمو اوبدل شوی دست پاک هم کوزه او چلمچی ته نږدې په دیوال ځړېدلی و. کوزه او چلمچی زینتي لوښي هم دي، نو ځکه خو په ملي او بین المللي موزیمونو کې نندارې ته کېښودل کېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عاطف نورستانی وایي له هغه وخت څخه چې انسانان د لاس مینځلو په اړتیا او ارزښت پوه شوي، کوزه او چلمچی دود دي.
پښتو کې په مختلفو نومونو یادېږي او زیاتره په شرقي سیمو کې ورته دا لوټه وایي، لوټه او لګن، او یا کلمې اورېدلې دي چې چلمچی ورته وایي. د دې ډېر ابتدایي ډول البته د خټین لوښي دي چې یعنی د خټینه لوټه ده، او د هغې نه وروسته ډولونه لکه د سپینو زرو، د سرو زرو او د مسو نه، د نورو فلزاتو لکه د ارمونی نه، نکل نه هم دغه لوټه او لګن یا چلمچی او لګن جوړیږي. دا البته د شاهانو د دربار د کیسو له مخې یا تاریخ له مخې موږ قضاوت کوی شو چې دا لوټه او لګن د لاسینځلو لپاره په دربارونو کې دینه کار اخیستل کېده. البته امرایانو او مینځو به د لاسونو په انځلو کې د دینه استفاده کوله، او د مشرانو او د شولویانو د درباریانو لاسونه به اور سره په ترتیب سره انزل کېدل. مخکله ډوډۍ چې شاهانه دربارونو لوخي به هم خاص بانتیک ډول جوړېدل. په کورنیو کې هم د لوټه او لګن یا چلمچی او لګن اوس هم باب دي، خصوصا په کلو کې خډیر زیات درناوی سره د مشرانو لاسونه په ترتیب سره مشر او در مشر بیا وروسته ځوانانو د غرزي او بیا بل اخر ماشومان ته د لاسینځلو نوبت رسیږي او دا دود دغه تر سره کیږي.
په اکثره کورنیو کې بیا له کوزه او چلمچی سره د کشرانو سره کار وی. ځینې دی وبول اچولو سره شوق او علاقه لري، خو یو شمیر بیا د کورنۍ لخوا مجبوري کی چې ناستو کسانو ته د لاسو اوبه واچوي. په دې اکله د دوو تنو د ماشومتوب خاطرې اورو.
نو مې غوړن الله دوه ورونه مونږ په نوبات اچولې دا وبو کله بچي وبو مونږ اچولې چې هغه وار به هغه بچولې کني ما ور ما اچولې، او کله بچي چلمچی چیرانه چپاس وره غاسو وهلو به تکویل مونږه دې څخه نه وچو بچو.